سلامونه دا ازادي رادیو دی خبرونه ته مو اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چی افغانستان کې تر شلو زیات ولایتونه د کرونا د دریم څپې سره مخ دي د عام روغتیا وزارت وای پر روغتونونو فشار په زیاتی دوده
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن
په څونه کې د کابل په شمال کې د برېښنا شپاړه سپایي ویجاړې شي
د پروګرام سپاله اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یو بل پای هم په بمونو
په جګړه زپلي هلمند کې له سندرغاړي عمران شیرزاد او د دل پلار سره خواله لري په حقیقت سره پروګرام کې د اترای اداري او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په ورستۍ وړاندرو بحث شوه د دې اداري ویان سید شینواره په کې بلمدي
مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوه چې دوی نشي کولای د چانه په خپل سر باندې پیکیج ورته فعال کړي
تاندې څنګه ونیس پروګرام او زین نور ریپورتونه او مطالب هم په دې خبرونه کې اوریدل شي خو پایل ل خبرونو کې و چې صالح محمد صالح دروري
د ملي امنیت شورا ویان وی وفتول طالبانو لتیر میاشت یو زرو څلور څو پنځه پنځوس حمله کړی دي په بغلان او بادغیس کې وفتول طالبان او امنیتی پوځیان وژل شوي د بیلاروس جلا وطن وګړو د دغه هیواد پر پوله پراخ اعتراضونه پلان کړی دا افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وی وسلول طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې لپاره یو زرو څلور سوه پنځه پنځوس بریدونه کړي دي رحمت الله اندړ نن په ټویټر کې لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریش پیته وسلولو جګړو او چاودنو مخنیوي کړی دی شغلی اندړ ادعا کړې چې طالبانو یوازې تیر اونۍ په وښتو ولایتونو کې د شوزو او ماشومانو په ګډون دریش پیته ملکیان وژلي او یو سلو شپږ وشت نور ټپیان کړي دي رحمت الله اندړ زیاتوي طالبانو له واشنگتن سره له موافقې وروسته د بین الافغاني مذاکرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویل لري بلخو د وسلول طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لپروند راهیسی په میدان وردګ جوزجان نورستان بغلان دایکونډي زابل او نور ولایتونو کې د ځینو پوسټو د نیولو او د غنو افغان پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده په افغانستان کې د سوري له هڅو سره سره د جګړې شکل لوري یو او بلته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي د بغلان چارواکي وای په جلګه ولسوالۍ کې د شپې لنیمایي په پیلسوي جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه اته پوځیان وژل سوي دي یو چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي په وژل سوي کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قومندان ګلبدین او د بورکی ولسوالۍ امنیه قومندان لطف الحق هم شامل دي دغه چارواکي ویلي د بورکی امنیه قومندان جلګې ته ل خپل همکارانو سره د همکاري لپاره ورغلی وو د حمله مسؤلیت وسلول طالبانو منلای دی بلخو د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن رسنوي ته ویلي په گیزاب ولسوالۍ کې لتیرو درې ورځې رئیس په جګړه کې دوړو لوريو ته مرګ جوړه اوښتې ده
وانه فار پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او پنځه کسه هم زخمیان لرو ولې دشمن ته د شل څخه تر پنځه ویش کسانو پوری مړی او همدا ډول د شو د پنځلو څخه تر شلو کسانو فری زخمیان لري
امنیتي چارواکو په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه په لس ولایتونو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپور ورکړی دی د بدغیس والی وای د وسلول طالبانو په ډله ییزو حمله کې لاس وسلول طالبان او د ملي اردو 15 سرتیری وژل سوي حسام الدین شمس ازادي رادیو تو ویل دغه حمله تیر شپه په څو ساحو کې سوي
که با سره این حملات متاسفانه
په دغه حمله کې له بده مرغه زموږ د ملي اردو 15 اتل سرتیری شهیدان او دوه تنه ټپیان دي په متقابله دفاع کې د طالبانو لاس کسان وژل شوي او دوه لس نور ټپیان شوي دي
بلخو د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قل اردو په ویلامیه کې ادعا کړې چې په زابل کې پرون شپېته وسلول طالبان وژل سوي او درې درش نور ټپیان دي په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د پنځمي امنیتي حوزې په نارباغ کې دوه کسانو په یو پوسټه کې پنځه پولیس تر مسمومولو وروسته په ډزو وژلي او د دې مهمات له ځانونو سره وړي په بل خبر کې د تخار د امنیت قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې تیر شپه طالقان کې د وسلول طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات غیر مسؤل وسلول وژل سوي دي د بهرنوی چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنوی چارو وزیرانو ترمنځ د چاپی ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکاري او د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولی. د بهرنوی چارو وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنوی ته وویل دغه سندونه په هرات کې د محمد انیف اتمر او رشید میردوف لخوا لاسلیک کیږي.
پیرامون تطبیق و گسترش هرچی بیشتر
د زیربنای پروژو تجارت پاسپورت د ټاپی په ګډون د انرژي د انتقال او نور پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لار چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان قلی بریدی محمدوف د روان میندې کال د جنوري میاشتې پر 14 د دوړې هیوادونو ترمنځ درې لوی پروژې پرانیستوي. په هغه پروژو کې د 1000 کیلو ولټه برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریل لار او له ترکمنستان څخه د هرات ورغونډې ته د نوري فایبر لارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ پروژه شامله وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسئلې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه وېرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په ورستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعب ته ورسېده. د ترکیه ولسمشر تم ښکارا کړی چې په تور سمندرګي کې شای نور غاز هم کشف سي. د بیلاروس جلاوطنه وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی بل اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی په پاین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. پر پوله د اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو له الوتنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون لږ څه باندې 7 بحثونو وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي چې ښه صحت لري.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د رادیو لاري په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ لاري هم کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده. زموږ له ویب پاڼه هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شئ، او هم کولای شئ چې زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل اکسونو او ویډیو غارو سره وګورئ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کورونا په اړه غوښنه جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کورونا درېمې څپې د افغانستان 14 ولایتونه اغیزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه زیاته شوې ده. په اړه یې پام وکړئ دې ریپورت ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغیزمن شوي، خو څه باندې 40 ولایتونه یا د کورونا د درېمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کورونا ویروس په درېمه څپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې اوبا د لومړۍ څپې په پرتله 15 تر 20 سلنه زیاته شوې ده. ښاغلي مجروح د کورونا کرونا ګواښونو ته په پام خبرداري ورکړی او لیکلی دی چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړی، همکاري وکړی او امکان تر کچې په کور کې پاتې شئ. ګواښونه او کرونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د امیروختیا وزارت ویان د سیر نظری هم وای چې اوس مهال د اکسیجن کموالی تر ټولو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کموالی ده. ډیره هڅه کیږي چې اکسیجن په سم ډول تامین کړو. زمونږ ډیر واقعیت اکسیجن ته اړتیا لري.
په ورته مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې دغه هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجلې روغتیا مرستې وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو سره د آنلاین کانفرنس له لارې غوښتي چې د بهرنیو روغتیا مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په همدې کې په افغان جاپان روغتون کې ډاکټر عبدالله داوري وایي په ټولو هغو روغتونونو کې چې د کرونا ناروغان پکې بستري دي د اکسیجن کموالی شته.
تنها افغان جاپان کمبود نه لري د اکسیجن، یعنی الجنا شفاخانه هم کمبود لري، سرمیاشت هم کمبود لري، او نور شفاخانه چې شخصي کې دي که دولتي دي د اکسیجن کمبودوالی شته. چې ټول مریضان زموږ کوم کورنۍ مریضان چې دلته بستري دي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دولت هڅه کوي چې د کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، درملنې لپاره د روغتونونو تجهیزات لا زیات شي او د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کرونا منفي اغیزې او زیانونه د امکان تر حده په چټک کچه کې وساتل شي. افغانستان دا مهال د کرونا ویروس له درېمې څپې سره مخامخ دی. د امیروختیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 1,223 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 1,000 تنه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول څه باندې 9,000 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او نږدې 3,150 تنه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو ویل کېږي چې ممکن په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې غیر رسمي شمېرې له دې هم زیاتې شي. د افغانستان حکومت د پریکړې له مخې د ودونو سالونونو سربیره په 14 ولایتونو کې پوهنتونونه، ښوونځي او د زده کړو نور مرکزونه د 2 اونیو لپاره تړل شوي. خو د کرونا ویروس چټک خپرېدو ته به پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه نور هم وغځېږي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پرمینځئ. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وی بیګاش په بګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوستنه د ماین د 14 لامل زیانمن شوی خو نړیدلین نه ده. د برېښنا شرکت ویان څنګه نیازی زیاده رډیو ته ویل په قرباغ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار بنن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له دوو میاشتو راهیسې د 14 د برېښنا ستنه ده چې نړول کیږي. له ښاغلي څنګه سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تیرې شپې د پیښې په اړه ترې پوښتلې.
پرون موږ زموږ همکارانو وکولای شول چې د وارداتي برېښنا چې یو پایا په دې قرباغ ولسوالۍ کې په موږ انځول شوی وه دا به ودرې او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تقدوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده، د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یو بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نور رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن د وروستی کار وي او رشته ورځ به وی نن په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته رسېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغو برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوي که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موخه د پایو د ساتنې په اړه همدار از د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا بیا د امنیتي بنسټونو د چارواکو او کارکوونکو توجه غواړو، ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي او همداراز د افغانستان له خلکو غواړو چې په دې برخه کې له خپلو امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي، ځکه د نړۍ ستر هیوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي تر څو موږ وکولای شو د دې کورونو ته په دوامدار او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
دا برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی و چې دا برېښنا په پایو یې د ورستیو بریدونو د لړۍ په اړه څرګندونه کولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
په روزګان کې ځای چارواکي وایي د دې ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د دې ولایت والی محمد عمر شیرزاد رسنوی ته ویلي دي چې په غیزاب او چوره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي، خو طالبان بیا بل سوي په اړه یې پام کړی دی. رپورټ ده.
دا د ورزګان ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده چې نن یې دریم ورځ ده. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنۍ ته په یو واستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې پر غیزاب ولسوالۍ تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له لوري پر شاتم بول سوي دي. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو د ځوابي برید پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل سوي او تر شلو پورې نور هم ټپیان دي. شیرزاد زیاتوي چې د یادې جګړې پر مهال یو د ملي اردو سرتیری او دوه پولیس وژل سوي او 15 نور افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
په غیزاب ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې طالبانو تهاجمي حمله پیل کړې وه چې لا اوس هم هلته جګړه روانه ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړ مورال د دشمن په مقابل کې جنگیږي او دشمن ته ډیره سخت درنه مرګ جوړ لا غوښته ده. موږ هم دوه نفر پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او 15 کسه هم زخمیان لرو، ولی دشمن ته د شل څخه تر 25 کسانو پوری مړی او همدا ډول د شو د 15 څخه تر 40 کسانو فری زخمیان لري. تیر شپه هم دشمن تهاجمي بریدونه وکړه، ولی د دوی بریدونه په شاو تمولستول.
والی محمد عمر شیرزاد د غراز زیاتوی چې وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر چوره ولسوالۍ هم ډلې زبریدونه کړي او غوښتلې چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو وايي د افغان پوځیانو له لوري بریدونه په شاتم بول سوي دي. نوموړی وايي د یادو بریدونو پر مهال دوه وسلوال طالبان هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته پاستولی لیکلی پیغام کې د افغان چارواکو د ادعا ورت کړی دي. احمدی ویلی دی چې په غزاب ولسوالۍ کې طالبانو ته مرګجوب نه دا وشته او نه هم افغان سرتیرو پر مختاق کړی دی او د غراز په چوره ولسوالۍ کې هم خپل لوري ته او وشته مرګجوب لر رات کړه
کنه چې ورسوله فجاز خدای د خلک مپوجنه د خلک په تیار
دا به د غزاب ولسوالۍ اوسیدون کې د چنن د ترنکوټ شار واټونو تراوتلی و او د غزاب ولسوالۍ د امنیتی وضعیت پړې ل مرکزی ادارې څخه د جدي پاملرنی غوښتنه کول.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اریانا افغان هوایی شرکت لدری میاشت وروسته بیرته لروسیه خپل ایوال وتکه راسته نکړی شو. دا د شرکت چارواکی وی د دوی یو بوئنګ الوتکه د روسیه د هوایی دګر د ګمرک سینو مسولینو د ګمرکی ستونزو په بهانه ل څبان د دریو میاشت رئیس ال تستنه کړی و چې نن دوی بیرته هوا تر وګرځوله. د دې شرکت چارواکی وی د دغه دری میاشت په موده کې چې دغه شرکت یاد الوتکه نه درلودي دوی لوی مالی زیان سره مخ شوی چې په دې اړه به هم دوی شر په محکمه کې دا و خلاص کړی. روسی چارواکو په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. نور حال په دې ریپورت کې
اریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافرونکو الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکی ستونزو له امله روسیې ستنه کړې و نن بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل روسیې لڅبان د دریو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یو مسافرونکو الوتکه له دې امله چې ګوندي محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې و.
ما اساس از امی اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ری ماسی
دیدی تور پر بنسر زموک الوتکه درول شوی و چې ګوندی تاسو د دې الوتکې محاسبوي اسناد پر وخت نه دي سپارلی چې ورسته د اسناد او راپورونو لمخه دا موضوع محکمې ته لاړه او لسیړنو ورسته د اسناد پر بنسټ د روسیې د هوایی ډګر د ګمرک برخه د زینو مسولینو وظیفوي غفلت ثابت شو. نواریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول پړاند نه و او برات یې ترلاسه کړ.
خغره فراسات وای کته هم د روسیې محکمې د دغه هواد د هوایی جګر او ګمرکونو مسولینو ته له محکمې ورسته د استیناف غوښتنې لپاره لاس ورځي وخت ورکړ وو خو په خبره دوی د غوښتنه ونه کړه. د اریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیې کې درول شوی و دغه شرکت ته لوی مالی زیان وروختی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یو محکمه کې داوا خلاص کړي. روسی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونکو الوتکه نن د کابل په حامد کرزی هوایی ډګر کې ناست وکړه. اریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو راپدی خو په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځنی ډول بیلابیل بهرنی او کورنۍ الوتري لري.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. مخکې مو د افغانستان د اریانا افغان هوایی شرکت د یوې ستونزې په اړه واوریدل چې بلاخره یې الوتکه له مسکو راستنه کړې ده. بلاروس هم د الوتنو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. له تېرې شپې څخه اروپایي ټولنو غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه نور د بلاروس د هوایی شرکت الوتکې کار نه شي اخیستی. په اړه عصمت ساروان تفصیل لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په فضا کې د بلاروس د الوتکو تګ راتګ او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لورې د لا سختو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس ته راپور لمخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یو مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بلاروس ته هوایي شرکت سپرلی ولېشتي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بلاروس له فضا نه تیروي. د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایی چلند صنعت استازی ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانه کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له آتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بلاروس له لورې په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلواله لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بلاروس هوایي شرکت چې بولوویانو میږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
او سم جګړه ځپلی هلمند ته ځو. دغلته د هغه سندرغاړي سره خواله لرو چې د جګړو او نامنیو په منځ کې خپل دوه ځوان بچیان د سندرو ویلو لپاره روزلی او په هلمند کې د امن او سوکالۍ په هیله دي.
له جګړه ځپلی هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه بلکې د موسیقۍ نرم او د خوږ ځای سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندر وویل. فرید خوشحال وای دې سندري ورته شهرت ورکړ او هم دې سندري سندر ویلو ته هم تشویق کړی دی. فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی بیا هنرمند دی خپل حواس باندې خلکو ته نصیحت کوي. نو دا نیم خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوکم قبل د ډېرو زیاتو ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخ یو، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي، خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي
د افغانستان په زیات شمیر لری پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزي وروسته خپل له سندرو ویلو سره مخشه کړي او خپل دغه هنر خپل دوه کوچني زامونو ته پرېښي، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت یې خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشحال دی چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلارجان می هنری چارو کې ډیره همکاري را سره کړې ده، ډیره تشویق کړې ما کوم سندره چې ما ویلې نو بس چې در مینوال پر رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشالله دا ډیره شایسته سندره ده، کمی د وطن سندره، کمی عشقی سندره، کمی داسې نورې سندره، حماسي سندره وي. نو بس اول دی تهید را ترکی چې ماشالله ډیره شایسته سندره و، د هنرمند ته ډیر قدر ورکوي، ډیر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ سي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ سم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ سم ولا د هلمند خلک دي.
دوستانو په هلمند کې مو د یو سندرغاړي او د هغه د دوو زامنو په اړه واوریدل چې په ستونزمنو شرایطو کې بیا هم خپل هنر ژوندی ساتلی دی. وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وی د وسلولو طالبانو لخوا د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې لپاره 1455 بریدونه سوي دي. د بغلان چارواکي وی په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یو چارواکي ویلي چې په جلسو کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قومندان ګلبدین او د بورکی ولسوالۍ امنیه قومندان لطف الحق هم شامل دي. د بدریس ولی وی د وسلول طالبانو په ډلې زو حمله کې لاس وسلول طالبان او د ملي اردو 15 سرتیری وجل سیوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژیک تر پخوا بدل سوی ده. عمران خان دغه څرګندونی له رويټرز اژانس سره په مرکه کې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د چاپی ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکاریو د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی چې هوا دی په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز کشف کړی دی. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د بیلاروس جلا وطن وګړي پم کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي.
دوستانو مخکله دي چې حقیقت څه دی ونیس پروګرام ته ورشو او همدارنګه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره څنګه پروګرام دی واوري راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. ورسته ورپسې تاسو کولای شئ وبخي څو سپورتي خبرونه اورو. ورسته ورپسې حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبري.
کولومبی ځلنن په بامیان کې د خجنه باسکټبال او د نارینه دویم پړاو باسکټبال د ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده آزادي راډیو ته وویل چې د دغو دواړو کمپټوبو یې هدف د خجنه او نارینه باسکټبال د استعدادونو پیدا او معرفي کول دي. د ښاغلي قاریزاده په وینا په یادو سیالیو کې له دواړو ډلو 120 تنو تنقیه ځوانانو او ځوانانو ګډون کړی. د نموډي په وینا له دغه لوبو هدف د بامیانو ښار په ښوونځي کې د باسکټبال لوبډلو رامنځته کول او په دغه ولایت کې یاد ورزش ته وده ورکول دي. په کابل کې نن د اتلتیک خزینه ځغاسته سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، کندهار، مزار شریف، کابل او دایکنډي ولایتونو شاوخوا 60 لوبغاړو ګډون کړی وو. د نموډي په وینا په یادو لوبو کې به د 400, 300, 200, 300 او 1500 متره په واټن سره په خپلو کې د ځغاستې سیالۍ وکړي تر څو بریالي کسان د ځغاستې د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلي قاریزاده زیاتوي چې د سیالۍ په پای کې به 18 تنه غوره څېرې ملي لوبډلې ته معرفي سي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د کرکټ نړیوال شورا د نړیوالو سیالیو لپاره نوي اصول اعلان کړل. د راپورونو له مخې د نوي اصولو له مخې به له دې وروسته د 20 نړیوال جام او یو ورځنی لوبو لپاره د کرکټ د نارینه لوبغاړو ترمنځ یوازې په هر دو کلونو کې یو ځل لوبې وسی. په اصولو کې راغلي چې په 20 جام کې به 20 ټیمونه لوبې وکړي چې 18 مخکښ ټیمونه به د سوپر 8 پړاو ته لاره پیدا کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره وای هڅه کوي چې په دې اداره کې لسمون سربیره هغه ننګونې پای ته ورسوي چې ورسره مخ ده. د ادارې یو شمېر مخابراتي شرکتونه هم جریمه کړې وای ځنی میلیونونه ډالر پوره وړي چې لایب بیت المال ته نه دي سپارلي. خو پر دې ادارې نیوکه هم کېږي چې نوې رهبري د یو کال وروسته هم هغه ژمنې بشپړې عملي کړې نه دي چې وړاندې یې کړي. د کیفیت خوالی، د بایو کموالی او په حقیقي معنی د مخابراتي سیستم ډیجیټلی کول هغه مهم ژمنې دي چې د دې ادارې نوې رهبرۍ له خلکو سره کړي. خو له دوی څومره عملي شوي؟ د افغانستان د عوایدو له درکه دا درېیمه اداره اوس په څه حال کې ده؟ دا نورې مهمې پوښتنې نن د دې ادارې له ویان سعید شینواری صاحب سره حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. شینواری صاحب خره غلاست ازادي راډیو ته
ډیره مننه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کېلې.
لومړی اساس یو د مخابراتي شرکتونو ترمنځ راپورته شوی جنجال پسې شي دی؟
د مخابراتي شرکتونو سره د اتره ادارې هیڅ جنجال نشته او نام په دې تړاو باندې مخابراتي شرکتونو ښکاره یا پټ څه ویلي دي چې ګواکې موږ د دوی سره جنجال لرو. هو یو شی شته چې د قانون پلي کولو باندې موږ اقدامات کړي او په دې تړاو باندې موږ جدي یو. په همدې برخه کې مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوی ده چې دوی نشي کولی د چا نه په خپل سر باندې پیکیج ورته فعال کړي. دا زموږ لومړنۍ فیصله ده. همدارنګه د ایم ای آی طرز العمل تطبیق دا زموږ بله فیصله ده. دریمه فیصله زموږ دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید د پابجی او نورو ګیمونو د بندولو ته لپاره ټکنالوژي وارد کړي افغانستان ته. دا زموږ بله فیصله ده. بله فیصله مو دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید خپل د سیم کارتونو رجستریشن دا دقیق کړي او که دوی په دې کې دقیق نه وو او موږ ورباندې مستند شواهد پیدا کړل چې هغه بیا دوی ته د منلو وړ وو او قانع مو کړل بیا به د هغې نه وروسته درنې جرمې ورباندې وضع شي. دا زموږ بله فیصله ده. یو فیصله تازه راغلې ده او هغه دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت له کلونو راهیسې تقریبا $1.5 million د افغانستان د دولت پوره وړو اتره ادارې وغوښتل چې دغه شرکت نه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د خزانې پورونه ترلاسه کړي. په دې تړاو باندې موږ هلې ځلې وکړې. هلو ځلو چې نتیجه ورنه کړه د فوق العاده غونډه وشوه د بورډ او د دغه شرکت په تړاو باندې ځینې تصمیمونه ونیول شول چې هم د افغانستان د حکومت پورونه ادا کړي هم دغه شرکت په خپله راه راست راشي او د شرکت سره بیرته په خو درېدو کې مرسته وشي.
ځینې نور شرکتونه هم شته دوی چې پوره وړي دي اما د اتره اداره ورسره هغه ډول چې لوروشن مخابراتي شبکې سره برخورد کوي له دوی سره نه کوي. اتسامه ده؟
نه، یو موضوع ده. اتره اداره داسې ده چې درې مهم لوی لري. یو چې د حکومت ته یو ولسته بل مخابراتي شرکتونه دي سکتور ده او دغه درې لوري سره مساویانه برخورد زمونږه وظیفه او واجبہ او اساسي مسولیت ده. هیڅ داسې شرکت نشته چې په هغه باندې د پور پاتې او اتره ادارې د ورسره خواخوږي کړي اوسي. دا امکان نه لري خبره ده او بعیده خبره ده. قانون په ټولو یو شان تطبیقول دا د اتره ادارې د نوې رهبرۍ ژمنه ده او په دې تړاو باندې د روشن مخابراتي شرکت موضوع جلا ده. هغه دا ده چې دغه شرکت باندې پورونه ډېر پخوانه پاتې وو. اداري فیسونه وو 10% مخابراتي ټکس یا محصول پیسې وي او د ټي ډي ایس پیسې وي چې هغه زموږ تولید راسي صندوق ته 2% ورکي. دا پیسې ور باندې پاتې وي نو نور شرکتونو باندې چې هم پاتې شي هغوی مجبور مکلف دي د قانون په اساس باندې چې دغه پورونه ادا کړي او روشن مخابراتي شرکت هم د دې نه استثنا نه ده. هیڅوک د قانون نه استثنا نه دي او نه د چا سره په دې برخه کې یا خواخوږي شوی ده یا چا سره د مور مری چلند خدای مکه شوی اوسي.
ولې یو شمېر شرکتونه یا په ځانګړي ډول همدغه شرکت چې تاسو نو مخلي دومره خلاص لاس پرې خودر شوی د کلونو په تیرې دو سره چې هغه دی میلیونونه ډالر بیت المال نه قرضداري او پیسې دی ورنکي.
دې باندې خو باید د اتره ادارې په خوانی رهبری خپل ځواب وای چې نوې رهبری خو په دې تلاش کې ده چې د افغانستان د حکومت خزانه چې څومره پورونه دي چې په هر چا باندې دي هغه باید وصول شي. نه شاید په خوانی رهبری زه د هغه په نمائندګۍ خبر نه شم کولای خو دومره ده چې سکتور کې مخابراتي شرکتونو تقریبا $3 billion پانګونه کړې ده او هغه هم یو ډول څوارته گذشت کړی وسی مګر دا گذشت یو وخت پورې حد لري. کنه کله چې دا حد نه واوري بیا نو گذشت نشي مسولیت شي. نو کله چې گذشت هم شوی خاطر او مراد هم شوی هغه په دې خاطر چې دا سکتور ته خدای مخه تاوان ون رسیږي یا باغوی خاطر کړی وسی یا باطفي چلن کړی وسی مګر تا تاسو ته پته لګیږي چې کله هر څه خپل وخت لري، هغه مین وخت نه چې واوري بیا خلک عدالت ته مخه کوي. نو ښه خبره دا ده چې په داسې وخت کې بیا عدالت پلی شي.
د عایداتو مسله تاسو یاد کړه، د ټیکس له اړخه د 4 میلیاردو نه پورته ویل کېږي چې په کال کې راغونډېږي د افغانستان مخابراتو شبکې ته، او مسؤلیت عام قسم مخابراتو وزارت په غاړه دی، خو ولې نظارت ترې تاسو لري؟ یو بحث په ولسی جرګه کې هم مطرح شوی دی، ښکاره ولسی جرګه دغه موضوع رد کړی دی، ولې عمل د خلکو د پیسو نه د حق ګرځول کېږي؟ فکر کوئ چې یو هغه پاکې پیسې به دلمال ته ورځي چې د خلکو حق دی؟
بلې، زه یو خبره واضح وکړم. دا ریئل ټایم ډیټا مینجمنٹ سسټم چې په لسلنه محصول باندې د نظارت سسټم دی، دغه تکمیلي پړاوونو لپاره اتر ادارې ته د ولسمشر په حکم باندې را انتقال شوی دی. نه میاشتې وړاندې دې پروسه پیل شوه او شپږ میاشتې کېږي چې دا پروسه بشپړه شوې ده. اتر اداره هم د دغه سسټم ظرفیت لوړونه باندې کار وکړه، هم د کادرونو استخدام باندې ورته کار وکړه، او هم چې دی په دغه کې شفافیت لپاره کار وکړه. موږ خلک داسې دي چې هغه څه چې د دوی د جیبه مستقیم ځي په هغې تړاو باندې حساب غواړي، او دا باید ورکول شي. دغه سیستم چې دی جوړ شوی هم همدې لپاره دی چې خلکو ته شفافیت باندې حساب ورکول شي. دا د ریئل ډیټا مینجمنٹ سیستم، یعنی کله چې تاسو کریډیټ داخلوئ، موږ ته د 0 نه تر 2 ثانیو پورې دا رپورټ راځي هر مخابراتي شرکت نه چې فلانی کس په فلانتي وخت کې دومره کریډیټ داخل کړ او دومره 10% مخابراتي محصول ته وازه شو. موږ د دغه رپورټ حساب نیسو، دوی نه رپورټ بیا راغواړو، بیا هغه رپورټونه سره چک کوو. د دې دغه کومې پیسې چې جمع کیږي په مخابراتي شرکتونو باندې راټولول د مخابراتو محترم وزارت دنده ده، او ځي دا بیا د دولت خزانې ته مالی وزارت. موږ فقط دومره کوو، زمونږ دا د شفافیت ته څومره کار وکړو. پخوا به چې د 4 میلیارده شاوخوا یا 4.2 میلیارده افغانۍ راټول شوې تیر کال، په 1999 کال کې دغه پیسې 4.9 میلیارده ته لوړې شي. معنا دا ده چې موږ په دې کې شفافیت راوسته او 100 میلیونه افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. سږ کال 2014 دی په لومړنۍ روبه کې 1.6 میلیارده افغانۍ راټول شوي دي. که دا موږ ورته 2 او 3 روبو ته وګورو، انشاءالله چې 5 میلیارده نه لوړې شي. دغه دی چې شفافیت رامنځته شوی. موږ د پیش پرداخت، یعنی ستاسو د کریډیټ نه د ټکس د وصولې برخه دا تکمیل کړې ده. جون روان دی، جولای پورې به د خیر سره دا بله برخه چې پس پرداخته د دې قانوني خلاصته ده چې قانون موږ ته خلاص مطرح کړي تر څو موږ د مخابراتي شرکتونو لومړنیو منابعو سره وصل شو، نو موږ به هغه برخه هم تکمیل کړو انشاءالله.
یو تاسو جنجالم راپورته شوی دی د کابل د ښاروالۍ سره، تاسو عکس العمل خود پس بیا وي خلکو البته البته هغه اداره کې زوایم بهتره دا وي هم د عامه روغتیا وزارت سره په ګډه واکس العمل خود رښتیا هم ساسي هغه مخابراتي شرکتونو خوا لګیدلي انټنونه یا مخابراتي ټاورونه د خلکو لپاره مزیر دي.
زیمن صاحب، کومه خارونو نه مخابراتي ټاورونه وباسو سید دا د مخابراتو د کمیونیکیشن چې نن یوشتمه پیړۍ ده دا د کمیونیکیشن او د ارتباطاتو پیړۍ ده. که موږ د ښار نه مخابراتي پایې وباسو، نو ته فکر وکړه چې د طالبانو د وخت او د اوسني وخت ترمنځ به کوم توپیر پاتې شي؟ هیڅ په پاتې نه شي. موږ باید هر څوک داسې څرګندونې وکړي چې د هغوی هغه قانوني مسؤلیت وسي او د هغوی کاري محدوده وسي. اوس زموږ ګیله هم همدا ده چې کابل ښاروالۍ ولې دغسې وخت کې دغسې څرګندونې وکړي. موږ غواړو چې د خلکو اذهان په دې باندې خلاص کړو چې مخابراتي ټاورونه د دوی لپاره ضرر نه دي، تر څو موږ په ټول افغانستان کې پوخخته زمینه مسایله کړو. مګر په داسې وخت کې یو مهمه اداره راشي او هغوی دغسې یو کار وکړي، نو دا موږ ته واقعا درد رسي. نو خبره دا ده چې ښاروالۍ نه زموږ دغسې هیله نه وه، موږ سره د کار هیله وه. موږ غواړو چې پوشش زیات شي، موږ غواړو چې سایټونه زیات کړو، او دلته دې یو اداره راشي او هغه دې داسې څرګندونې وکړي چې زموږ 3 میلیارده ډالري سکتور ته زیان متوجه کړي. نو دا واقعا دردونکي ده، موږ د دې توقع نه لرو.
د اترا ادارې یو بل مسؤلیت د سلام د مخابراتي شبکې چې هغه بيخي بیا د حکومت خپل اداره ده، دغه د پراختیا د پاره یو مهمه حادثه ده. د نور سره د یو ادارې په توګه باندې البته د یو خې ادارې په توګه چې رقابت میدان ته راوګرځي، اما بدبختانه په ځینو شایونو کې دغه رقابت زمینه د دې ادارې لپاره ویلګي قصدن محدوده ده. حتی د همدغه مخابراتو ټاورونو د نصب په ځایونو کې ویل کېږي چې په داسې ځایونو کې نصب شوي چې هغه د واسطې ښکار دي، او بیا دا سبب شوی چې د دې شرکت هغه خدمات چې دي یا په ډول کیفیت چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راشي.
سلام، مخابراتي شبکه د افغان ټلیکام اړوند ده، او افغان ټلیکام هم موږ غواړو چې په سکتور کې، مخابراتي سکتور کې، د رقابت جوګه کمپنۍ وګرځي او هغه وکولی شي چې رقابت وکړي. په دې اړه باندې چې څومره ناستې وي او څومره هدایات وو او څومره لازم لید وو د اترای ادارې د رهبرۍ، هغه دغې شرکت سره شریک شوی دی او دوی ته ویل شوي چې تاسې باید په 4G اکشن کې هم دغه وکړي، ونډه واخلي. تاسې ویل چې دوی ته د رقابت زمینه نه ده مسایده. موږ غواړو چې دوی ته ډېر د رقابت زمینه مسایده. تاسې باور وکړئ په افغانستان کې چې ډېر مخابراتي ټاورونه جوړ شوي دي، د سلام شبکې لپاره، د اترای ادارې له لورې نه جوړ شوي، افغان ټلیکام لپاره، او یو تاسو ته پته ده چې په یو مخابراتي ټاور باندې د 80,000 نه تر 1,500,000 ډالر په مصرف راځي. اتره اداره په غونډه افغانستان کې زر مخابراتي ټاورونه په خپل جیب باندې تمویل کړي دي او جوړ کړي دي چې هغه بیا هر یو شرکت ته ورکړي دي. او د سلام مخابراتي شبکې نه که شکایت کیږي، زهیر مل صاحب یو خبره ده چې دا یو کاملا دولتي شرکت دی، نو په ځینې ساحاتو کې دغه شرکت په وړاندې ګواښونه امنیتي ډېر زیات لیدل کیږي، او دا هغه څه دي چې خپل د سلام مخابراتي شرکت یا ټلیکام په دې تړاو باندې څو څو واره خبرګون خوده لري.
لکه آل نجات هم د نوې رهبرۍ وشولې او د ژمنو په برخه کې ډېر مسایل یاد شوي، ولې دوی څومره عملي شوي؟
یو خدای دې چې د کلونو رئیس 4G افغانستان کې اکشن نو شوي، ان شاء الله خوشبختانه جولای میاشت کې به دا وشي. بل خبره دا ده چې د انټرنیټ په برخه کې د رقابت تشدید دا ان شاء الله چې شوی دی، موږ جوازونو څورتي تعدد رامنځته کړی دی چې رقابت زیات شي. منځنۍ آسیا نه افغانستان ته انټرنیټ را روان دی. بله خبره دا ده چې تېر یو کورونایي کال و، زموږ د ډېرو ادارو تر څنګ زموږ د کارونو مخه هم ونیول شوې وه. تر ټولو زیاته خبره دا ده چې په افغانستان کې به د سپیکټرم د مانیټورینګ یو لوی مرکز جوړ شي چې هغه به اتره اداره وکولی شي چې د خپلې کوټې نه په افغانستان کې، په کابل کې، چې په هر ځای کې د فریکوئنسی نه ناسمه استفاده کیږي، خلال کیږي، بلاک جوړیږي، هغه قطع یو ناقانونه استفاده مخه ونیسي. بله خبره دا ده چې د مخابراتي خدمتونو قانون تعدیل شوی دی چې پارلمان ته تللی دی. د دې ګټه دا ده چې تعرفې منظوري به اتره اداره ورکوي، دې سره به قیمتونو کې خوالی راشي. نو بل دا چې د مخابراتي خدمتونو د محصول لسل نه قانون هم تعدیل شوی دی.
د اتره ادارې ویان سعید شینواری له تاسو ډیره مننه.
ډیره مننه تاسو نم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ ده. نن په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانانو څومره دې مسلې ته پام کړی او د خپل چاپیریال په ساتنه کې برخه اخیستې ده.
ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
سوخري خو ټیم یا پلاستیک چې شوی هغه غورځوي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو.
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي. د چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یوه مهمه موضوع ده. دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي، د چاپیریال د ساتنې لپاره عملي کارونه هم کوي. خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی؟ لیکوال جاوید اوربل راته وایي.
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شین وی ونی پکی نو دلته بک اکسیجن بم ډیری دلته بک ډیر زیات سیلابو نم ناراضی دلته بک هوا پاکی دلته بک طوفانونو د خاورو ګردونو ډیر نه ای زما په نظر باندې یو علت خدا کې دای سی چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري
ډیر ځوانان موږ تصویرونه دی په ملګرو سره په خار کې روان یا څو خوري خو هغه ټیم یا پلاستیک چې شوی هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانی کې غورځوي په ځای دی چې مناسب ځای کې غورځوي هغه په مغزچر ته چې وخوري هغه ته غورځوي نو دا په دې دلالت کوي چې د تامه په هوا نه ده شوی دی تر اوسه پورې دا نه دی څرګند شوی چې موږ تاسو باید خپل خار او خپل چاپیریال څنګه ښه وساتو دا مو په هوی د نشټن لقبله ډیر د شیان چې هغه تر سره کیږي چې موږ ساسي په ژوند باندې ډیر تاثیر کوي او چرپیال مو ورانوي
عمران غنی ساپای د کابل خار د وی بیلګې په توګه یادوي چې ځوانانی د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډیر هڅې نه کوي چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی
شاعر وایي چې وای کابل په دې دنیا جنت یادیږي نو دا خبره درسته ده کابل هم داسې پاک و کابل هم داسې ښکلی و خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د خار ځینې برخې چټلې معلومېږي او وخت نا وخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي یو ځینی علت یې همدا ده چې خپل ځوانان یې په پاک ساتلو کې مسؤلیت نه کوو او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي مالټې وي یا بل هر څه د خوراک شوي چې موږ وخورو نو موږ تاسې همالته ځای په ځای غورځوو نو همغه علت ده چې په دومره کوچني ښار کې چې په میلیونونه انسانان پکې اوسیږي که هر انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وغورځوي بیرون ته نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا په خپله یو ډول مشکل دی که چېرته موږ تاسې عامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې باید موږ تاسې څه وکړو او څه ونه کړو نو دې سره به موږ تاسې ډېر کار کړی وي
خو هیواد رفعت بیا هیله من دی وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي
بدبختانه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سخت کل نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډیره پاملرنه وکړه مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي زما په نظر کې چیرې په هر فصل کې حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي د زرغونولو لپاره یې لاس په کار شي له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو تر څنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي د ځنګلاتو ځنګلي ونو بوټو قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو اوبه باید پاکې وساتو اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانه چوو همدارنګه لارو کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو دولت ته پکار دی چې لارو کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانۍ زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافتونه کثافت دانۍ ته وغورځوو
د کابل اوسیدونکو زحل نجیب وایي ځوانان د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د نوموړي په نظر تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ځوانان هر کال د نیالګیو په ایښودلو او پاللو کې ډیره برخه واخلي.
د نیالګیو تر ایښودلو مهمه خبره د هغو نیالګیو ساتنه ده چې ایښودل شوي دي. ونې، بوټي او زرغون طبیعت د انسان پر روان ښه تاثیر کوي. همدا ډول پاک چاپیریال انسان سره مرسته کوي چې آرامه ذهن او نوښتګر وي. زه د هغې ورځې په هیله یم چې هر ځوان د خپل چاپیریال په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي، نیالګي کیږدي او ساتنه یې وکړي.
لکه څنګه چې یادونه وشوه، د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحاشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولی شي نیالګي کیږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کینوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغه مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې درې کیلو پیتونسایډ په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي. او پلن پاڼې چې دي، هغه تر پنځه کیلو پورې ترشو کوي. او یوه کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې دپاره، د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې دپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډیرې واوسیږي هلته اورښتونه ډیریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړباسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډیریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډیریږي او د مځکې لاندې اوبه به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره پنځه متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه، که غونډۍ. او هغه دې ته ماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالصوی بوشکی ستلونه بوتل یا یا دا سیرومان سی په دغه روختونو کې خالصوی غرزولی هغه ټول راواخلو راټولې کو دي هرې ونی بیخته یې خښ کو هغه په ډیر وخت کې یو ځلی موږ کولای سو سی د ستل په واسطه یې هم له اوبو ډک کو او یو کوچنی سوری ورکو سی په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبو اچي دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې سي ورستی سوی هغه د نوې نالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو خښې کړو د اوبو له تخریبه مخنیوی کیږي د اوبو هغه ضرورت چې ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کیدلی سي. موږ کولای سو سي څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو. په دې هیله سي زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي. موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو سي سي اشرونه کوو که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کینئ. خیر ده که هغه نیالګي سي هغه په بازار کې خرڅیږي د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته. کلمې سي راوړي کینئ نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اوریدونکو دا ودې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.